درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تمو. زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابي وایي د امنیتي تړون پر اساس چاته وسلې نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره اوسنۍ چانس بي ساري بللی دی، او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر لګول شویو بندیزونو غوسه شویو مظاهره چانو پرون په لندن کې له پولیسو سره خوډب وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره اوسنۍ چانس بي ساري بللی دی. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د خبرو لاري د یو سیاسي جوړجاړي او په افغانستان کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې بي ساري فرصته ګټه واخیستل شي. خلیل زاد د افغانستان د سولې د خبرو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیې هرکلی کړی چې په هغه کې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا، حاکمیت، ملي یووالي او خپلواکۍ ټینګار کړی دی. امنیت شورا په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه، وویل په افغانستان کې ټینګه سوله د افغانانو تر مشرۍ لاندې او د افغانانو ترمنځ د ټول شموله خبرو په نتیجه کې راتلی شي. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابي وایي د امنیتي تړون پر اساس چا ته وسلې نه ورکول کیږي. د کورنوي چارو وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل امنیتي تړون له جرمونو سره د مبارزې لپاره په کابل او نورو ښارونو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ یو اخلاقي تفاهم ده، یو اخلاقي تفاهم دی، نه د وسلو ویش.
دې کې هیڅ نه وه داسې پلان چې چا ته سلا ورکړو، مهمات ورکړو یا څه ملیشي شامل هم نه ده، او زه او موږ ټول دې سره مخالف یو.
د دا هم ویل چې د امنیتي تړون بل هدف د کابل ښار د ترافیکي نظم له شکېدو سره مرسته ده. تر دې وړاندې داسې ګنګوسې خبرې شوې وې چې ګنی حکومت غواړي چې د امنیتي تړون د پروګرام د پیلولو له لارې ښاریان په وسلو سنبال کړي. د پکتیکا په جانی خیل ولسوالی کې د ماین د چاودنې له امله شل تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوي و، زنانا او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده او 14 اور باندې شوی ده چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
ټپیان د پکتیکا په روختون کې تر درملنې لاندې دي، خو تر بیگانه وخت معلومه نشو چې په ټپیانو کې زوم او ناوی هم شامل دي او کنه. د پکتیکا ځای چارواکي وایي دغه ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د بامیان د وضعیت د لیدلو لپاره نن سهار دغه ولایت ته لاړ. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به په بامیان کې د یکاولنګ د رئیسوف د سړک د جوړولو چاري هم وګوري. دغه راز په پام کې ده چې د ولسمشر د دوه مرستیالانو په ګډون د حکومت د مشرتابه ځانګړي امنیتي غونډه د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې په بامیان کې جوړ شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. د غندشتې داسې مهال شول کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو په یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یوه کور کې و چې نږدې 500 میله قلمی وسلې او 14 مغناطیسي ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قومندانې د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته استولې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر لګول شویو بندیزونو غوسه شویو مظاهره چانو پرون په لندن کې له پولیسو سره خوډه وکړ. دا مظاهره وروسته لدی وشو چې د لندن ښاروال صدیق خان خبرداري ورکړ چې په ښار کې د کورونا د نویو پیښو د زیاتیدو له کبله به یو لړ محدودیتونه وضع کړي. د برېټانیا حکومت تیرونه تر شپږو کسانو د زیاتو خلکو پر رایو ځای کېدو بندیز ولګاوه. دا بندیز وروسته لدی اعلان شو چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې هیواد ته د کورونا وبا دوهمه څپه را روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولګول. امریکا د افریقا له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د بلګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. او د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوهمه ورځ به نن دلهي کپټلز یا دلهي کپټلز لوبډله له کینګز 11 پنجاب سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ یو تکړه باولر مجیب الرحمن په پنجاب 11 کینګز کې لوبیږي. پرون چنای سوپر کینګز په 15 وکټونو ممبئی انډینز ته ماتې ورکړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري صفه 12 پښ نیو او اف ام 3.5 صفه اوري. د دې خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې د راپورونو ترڅنګ ګورو چې د کابل رسپانو نن څه لیکلي دي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په داسې حال کې چې په قطر کې خبري روانې دي او ډېر افغانان هیله لري چې د دغه خبرو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله راشي او اوربن به ټینګ شي. خو د افغانستان له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې په وروستیو ورځو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په ځانګړي ډول هدفي بریدونه زیات شوي دي. په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندیشنه څرګنده کړې. دا اندیشنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون هم په بیلابیلو ولایتونو کې د لسکونو کسانو د وژل کېدو خبرونه خبره شول. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هم مهاله د تاوتریخوالي دوام د اندیښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوالي هم ادامه لري. دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالي د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیخي خونړی یاد شوی. د پکتیکا امنیه قومندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیک دوله چاودنې شلتنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بلورتا د کندوز خان آباد کې د ځای چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره دولس ملکیان وجلی او لاسو ډیر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبرید کې د ډیر شو طالبانو د وجلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درويستانه پکې وجل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوان جلی ووجله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمیع یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د پل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولا راتون کده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ. په څو شیبو کې به مرسل ځازی تاسو ته د موسیقي پروګرام وړاندې کړي، خو اوس به له ناجی ساپۍ څخه واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هشت صبح رسپانې لیکلي یو څه چې د سولې بین الافغاني خبرې نن کوي، هغه د دواړو لورو د غوښتنو تر منځ تقابل دی چې په وینا یې لامل شوی د یوې اونۍ تر تیرېدو وروسته هم رسمي خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په وینا د تماس ډله لا نه ده توانېدلې چې په تخنیکي مسایلو خبرې وکړي او د خبرو په څرنګوالي هوکړه وکړي. د لیکوال په باور د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو ملاتړ کوي، نو طالبان فکر کوي چې له مقابل ټیم څخه لوړ موقف لري او غوښتنې باید ومنل شي. هشت صبح رسپانې ټینګار کړی چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانانو تمه دا نه ده چې دواړه لورې د زور ازمایښت وکړي، بلکې په وینا یې دلته د سولې او جګړې پای ته رسېدو هدف دی چې میلیونونه افغانان ورته سترګې په لاره دي او اړتیا ده چې دواړه لورې هوکړه وکړي. مسیر رسپانی لیکلی تمه وه چې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل سره سم که بشپړ اوربند ونه شي نو د تاوتریخوالي کچه به راټیټه شي. خو په وینا یې په تیرو څو ورځو کې له ګڼو ولایتونو د جګړې، نښتو، چاودنو او وژنو خبرونه ورکول کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ستونزه دا ده چې لا هم دواړه اړخونه د اوربند مسلې ته له سیاسي زاویې ګوري او حکومت فکر کوي چې که په طالبانو اوربند ومني نو طالبان له زوره لویږي او بیا د نورو سیاسي غوښتنو په نه منلو کې مقاومت کولی شي. د مسیر په باور حکومتي اړخ اوربند د سولې د بریا لپاره نه، بلکې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره غواړي، او طالبان هم جګړه پر حکومت د فشار لپاره کاروي او له امریکا سره د هوکړې وروسته په جګړو او بریدونو سره بیا بیا دا پیغام ورکوي چې امریکایان وځي او دوی د جګړې له لارې کولی شي چې حکومت له پښو وغورځوي. د لیکوال په وینا داسې هم امکان لري چې طالبان پر حکومت د فشار تر څنګ د خپلو لیکو د ساتلو لپاره هم اوربند ته زړه نه ښه کوي، خو په وینا یې ښه کار خو دا ده چې دواړه اړخونه اوربند یا اورکم ته له اخلاقي او دینی اړخه وګوري، نه سیاسي اړخه. او هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو یو ځلی بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي افغانان له جګړو ستړي شوي او باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه راکمه کړی شي. وړاندې لیکلي چې دا چې طالبان باید اوربند په بدل کې نور څه غواړي ښایي په مخامخ مذاکراتو کې رابرسېره شي. خو د لیکوال په باور طالبان ډېر خیالونه او فکرونه لري چې په وینا یې دا فکرونه د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په پام او د ملت او ملي ګټو پر بنسټ نه شي پلی کېدی، او ملت هغه پخوانی ملت نه دی چې له هر لوري او یا هم د هرې ډلې له خوا به پرې نظامونه او هم حکومتونه تپل کېږي. سرمقال لیکونکي په خبره دې ته په کتو سره باید طالبان په خپلو فکرونو کې د وخت له غوښتنو سره سم بدلون راولي او د اوسنۍ نړۍ او اوسني افغان ولس فکرونه درک او ورته درناوی وکړي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.